جوړ شي ډیر زیات ضرورت ده که مؤسسات چې دي یا نور دي نو موږ سره د کورو په برخه کې د کار روزګار نشته دی وضعیت ډیر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي حکومت د دوی ته د سرپنا د جوړولو تر څنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشلې او دا کور هم ټول ګډوډ شلو. بس زما خپل دا کور ټول دیوالونه خراب دي. کوټې مې دوه کېناستلې. جمع را روان دی او بس داسې پیسې هم نشته چې دا دیوالونه بېرته وران کړو او جوړ یې کړو. بس په دې خیمه کې دا جمع هم نه تېرېږي. کلینیک ته اړتیا لرو، سړک ته اړتیا لرو، هر شي ته اړتیا لرو. مګر
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قاریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته، نور خیمو ته ضرورت نشته. دوی د موږ له خیمې نه راوړي، دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی. اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري. آی او ایم دی او ډبلیو پی ده او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس دا غوی د اوسه پوری سروې پاتې ده. دسي زین لري چې یو ځای لس لس دل سروې کړی ده، یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو لپاره بیا رغولو وروسته د زیانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل ادي ژوند ته راوګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان زیانمن کړي، مخکې خلک تر ډیره په کارونو او مالدارۍ بوخت ول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو، چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښونو زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخه مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې کچیرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسیې زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږ کال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغېزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي که نړیوال مرسته وکړي نو دوی به د روان کال تر پایه 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، پاکو اوبو، خوړو، زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 2,000 ډیر کسان ووژل، نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او له امله یې 3,000 کورونه ویجاړ شول.
د خوست کروندګر او بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د خپلو سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړخونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي اوسمهال په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرنه دود شوې، خو دا چې سړی خونې نه لري نو اړ دي چې د خرابېدو له ویرې په ډیره لږه بیه وپلوري. بلخوا ځایی مسؤلان وایي چې د شنو او سړخونو جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او په دې اړه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه هم غوښتنې کړې دي.
خوستی کروندګر او بزګران د خپلو میوو او ترکاریو د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو له نشتونه شکایت کوي. وایي دوی اړ دي چې ریبل شوي ترکاری او شوکول شوي تازه میوې بې له ځنډه مصرف یا په ټیټه بیه وپلوري. دوی زیاتوي د شنو میوو او ترکاریو په پلورلو کې لږ ځنډ هم ورته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل
دولت دا په کور دی چې موږ باید در سړو سړو ځینې سړې خونې ولرو ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل عیل د مصرف سیوری بل دولت لور شي هغه ځنه در سینې د دورې په موږ نه بیا خار شي د سړو خونو د نشتون له امله بیا په موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوې په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري. یو بل ځای اوسیدونکي شیرغازی ویل
سړی خونه جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عام خلکو لپاره په نرخونه کې کومه مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فضل سیزن چې ختمی کې په خلاصېدو رسېږي، هغه چې خلک اوس میوه ته ضرورت لري هغه بیا د نور ملکونه راځي، بیا د خلکو لپاره ډېر ګران تمام.
خوستوی کروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپله د خوست د میوو او ترکاریو موسم وي، د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله لږ تر لږه 15 وارې بیې ټیټې وي، خو بې موسمه یې بیا د لوړو بیو د لاسه عادي خلک نشي رانیولی. یو بل ځایي کروندګر ولی خان وایي
د سوزۍ لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دی. د رومیانو مان 130-200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سوزۍ ورسېږي، مثلا لاته خوست کې چې بنجان ورسېږي، د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزه مني او وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل د یوې نسبتاً لویې سړې خونې د جوړېدو وړاندیز یې اړوند وزارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولی ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنې او سړې خونې د معاصر کرنیز سکتور یو مهم نوښت ګڼل کېږي چې د نباتاتو وده، حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامداره تولید او عواید په لاس ورځي. د شنو خونو له لارې کروندګر پرته له دې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي، د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډېر وي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
د ازادي رادیو خپرونې اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکي وایي په عامه ترانسپورټ کې د ستونزو او همداراز د اقتصادي مشکلاتو له کبله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل څخه استفاده کوي. بایسکل د افغانستان په تاریخ کې هم په تیرو څو کلونو کې یا د لسیزو په ترڅ کې خورا زیات مینوال او کاروونکي درلودل. خلک وایي بایسکل ځغلول ورزش هم دی چې د سلامت لپاره یې ګټه لري، خو دوی زیاتوي چې ورته د بېلابېلو لارو او سړکونو د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریاله راپور راکوي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاءالرحمن لالا خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپله دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي. یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه 150 افغانۍ یا 500 پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کېږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپل د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دي بایسکلونو استعمال په ډېره زیاته اندازه دي. سجل لاملونه استه ښار کې د ګڼه ګوڼې راشته لامل استه. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزانه او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي یو لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې ریشخند وښي، درته چې دا خو څه مرسیډیس ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالص چې د نوې بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی. خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارغزي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
کابل خروالی چې کوم نوی سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یوه برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خروالی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونې ده چې مخکې په کابل او ولایتونو کې د عامه ترانسپورټ په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سعید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمېر کابل میشتو نجونو او مېرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې د دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سره دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو ته دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي. خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریږ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګی دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
در راپورونو برخه هم دومره و قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په امریکا کې له ډیره افغان لیکوال همایون خان سره زما مرکه واوري.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځانګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره رامعرفي کړي. همایون خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپېژنې تاسو اوریدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ. مننه تکل صاحب،
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ما ته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 12 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 که امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل دویم ماستری په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگتن په پوهنتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لږ څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړې ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دغه کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپېږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولی شي؟
بالکل، لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټفارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څېر یو پلیټفارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه په د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساؤتھ ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټفارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سایټ چې دی یا پلیټفارم چې دی هلته لستون کی کولای شي چې الته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پې کړی، دا مقاله چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو ژورنالونو کې خپریږي؟
معتبرو ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي، خو یو څو مقالې چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی چا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی، تاند کی هم چاپ شوی ده یو څه مقالې. بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډېر کمی، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم که هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید په کار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پې وکړم، تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي. خو دا څنګه مقالې چې ما یادې کړلې، دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کیږي.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا ووایاست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباره په پښتو څه معنا؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډېر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې څه رقم وي هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا که موږ دا دقیق پښتو ته واړو، داسې راځي چې داخل کې مرګ. خو دا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې، یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخته پورې هغه انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نه ښکاري، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نه ښکاري، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغنجونې دي کالکان دي، دیو څنګه زوریږي او یا څنګه رنځيږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کوم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کوم لاملونه دي او کوم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا سترسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید د دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنج دې حتی ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کېږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره ځورېدلي چې هغه خپل سکون او خپل ارامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کومه سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي خپل شخصي طرق هغه،
یعنی خپل شخصیت دی، خپل شخصیت دی او خپل فردي سلوک او چلند دی.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ ختمیږي، خو مخکې داسې و تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي پلانکي زینه و ته هغه اول نمره شوی، ته به هم کېږي، هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوجي مضمون کې تکړه و، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي، یا انجینران شي، کنه، یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار دا وي چې یا به ډاکټره کېږي یا به معلمه کېږي، کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته، او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کېږي چې یو هم نه پوره کېږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کېږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کېږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دی مثلا معلومه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دی مثلا دولسم سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې له شپږم نه لوړ نه پرېښودل کېږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، او دا دا وګورئ، دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي. نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دی، په خپل ماشوم، په خپل جنې پیغله، یا په لور خور، یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي، په هغه کې دی ولاړ شي. بالکل، هغه ټولنیز رقابت، یو قسم ټولنیز سیالي، چې زه مثلا که زما زوی، زما لور، زما ورور، زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغې باندې درس ویم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم، او ژمن یم، او زه تاسو خوشحالومه حتی که هغه زما خور، ورور، زوی، لور، د کورنۍ بل غړی، که هغه هر څومره پټ رنځېږي، ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې، مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي، الجبر، د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپل چې کله هند کې مې زده کړې کولې، تقریبا پنځه کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته، او په هند کې لا ډېر دي د افغانستان په نسبت. ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغې د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغې او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په مهال نو په دوه کاله کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان و 13 کلن چې کمپیوټر ساينس ښوونځي زده کړې کوي اول سیمستر یو نو بیا هغه ځانوجنه وکړله او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وپې یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو کم خط یې چې لیکلی و نو بیا هغه زمونږ د ملګری و هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله نو هماغه و چې مونږ دې موضوع ته فکر شو او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا د دغه پټ رنج نه رنجیږي خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زه شاید لیاقت یې نه لرم یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي چې ځکه زه داسې یم خو که سړی ورته ډېر فکر وکړي دا موضوع یعنی یوورس دا په ټوله نړۍ کې ده نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنف یو ځوان سره خبرې کوئ نو د هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري مثلا ما چې څومره اوریدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا ک هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلار شم او که هغه هارورډ پوهنتون ته نشم تللی حتی اقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم هغو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وکړي
بالکل
همداسې ده یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړي دي ځکه همدغه حد ته رسېدلي نو زه به تاسو یو مثال درکړم د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړې وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوې حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي ورته ووایي چې پریک دی خپل ماشوم خپل خوخه ته پریک دی دای په دې کې چې تاسو غواړی خنه دی په دغه بل مضمون کې خدای نو دی کې په افغانستان کې لبد مرغه دغه امکانات نشته. ما یو بل مسله غوښته چې یادونه وکم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او تاسو د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلی دی یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون په راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار یې راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله امید راکوو. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی. مثلا یوازیتوب نه لري لکه په کور کې موږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه وي. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه وي. او زما په نظر د یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند د هغې ښه نه و نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني ارامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه داسې مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی. او حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا موږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جومات کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی داسې وایي تاسو؟
بالکل زما هم دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو. یعنې د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ کې.
همایون خان خبرونې وروستیو دقیقو ته راغلي یو څو شېبې لرو چې لږ نور هم تاسو وپېژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې. البته هېڅکله کافي نه دي. موږ کولی شو چې بیا هم په راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوښو چې په کندوز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې باب یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلارم ټول هغه شان ده څنګه باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرئ؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی، انداسې وادم دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکړي، او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی، زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا وسم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې سکو که کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې یو آنلاین ښوونځی دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه وو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
پتما شوے سما پتما تماشوي 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 زستا په تماشوي زما په تماشوي زما ته په خندا دے زتا ته په کا دے تو ما غسي